ازادي رادیو خبری ساعت پیل سو چې د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د خبری ساعت پر پرونی کاور چې افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړو کې د نړیوال چولنی او هم افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جان مکین له امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د افغان قوه وستاینه هم کړې. په همدې خبری ساعت کې اوري نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. د افغانستان خبرونه د خبری سرویس په پیل کې خبریږي. خوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه نن څه دي.
صالح او اوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مهمو خبرونو سرخط اروپایي هیوادونو ته د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سفر دی. حسن روحاني نن په روم کې خبري غونډې ته وویل چې دا ډیره ممکنه ده چې امریکا او ایران په خپلو کې دوستانه روابط ولري، خو ټینګار یې وکړ چې د دې خبرې کلي د واشنگټن په لاس کې ده. روسیا او فنلند نن د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې د زیاتولو موافقه کړې ده او فریډم هاوس وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و.
بله، د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې. خو خبری ساعت د افغانستان په خبرونو پیلوو له ناجیه ساپۍ نه اوري.
افغان چارواکي د پاکستان هغه اداره د ویچ ویلي پر باچا خان پوهنتون حمله لدې هیواده پلان شوي. د هلمند په ګرشک کې سلور مین پاکوونکي وژل شوي او افغانستان یو واري بیا د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې شامل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداره د ویچ ویلي پر باچا خان پوهنتون حمله له افغانستان څخه پلان شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد نن ویل که چیرې پاکستان په دې اړه کوم اسناد لري افغان حکومت ته دې وسپاري.
ما به شدت هر گونه پیوند
موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو. خود یوازې دغه اداګانی د رسنۍ لالارې مطرح کړي او تر اوسه په دیاړه مشتکم اسناد او شواهد نه جوړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د افغانستان شر ظافر احضار کړ او په دې اړه یې خپل اندېښنه ښودله چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې. خو افغان حکومت د پاکستان دا تورونه ردوي او په مقابل کې پاکستان تورنوي چې افغان طالبانو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او مالي مرسته ورسره کوي. د چهارشنبې په ورځ په 400 کې د پاکستان د باچا خان پر پوهنتون په برید کې یو ویشتنه وژل شول. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نامعلومو وسله والو د ماین پاکونې موسې پر کارکوونکو برید کړی چې له امله څلور ماین پاکونکي وژل شوي، درې نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان محمد عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ګرشک ولسوالۍ په ابزان سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلي زواک وویل چې دا کسان له ماین څخه د سیمې د پاکولو لپاره راغلي وو چې پرې برید وشو. د شفافیت نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې افغانستان یو واري بیا د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې دریم ځای خپل کړی. په همدې حال کې د شفافیت د سار بنسټ وایي افغان حکومت د ژمنې خلاف له فساد سره لازمه مبارزه نه ده کړې. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن په یو خبري غونډه کې وویل
متاسفانه که ای وضعیت
دی وای چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی او د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره مبارزه کړي بلکې د فاسدو هیوادونو په دریم قطار کې هم افغانستان ځای لري. خو افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه او عام خلک هم باید له فساد سره د مبارزې لپاره ورسره همکاري وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تعلیمي عالی مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغه پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال وویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه راټیټه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زهی څخه اورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې له امریکا سره د اړیکو ښه کولو ته تیار دی، خو دا په واشنګټن پورې ارتباط لري چې د تهران په اړه د دښمنۍ ډکې کړنلارۍ څنګه بدلوي. حسن روحانی نن په روم کې خبري غونډې ته وویل دا ډېره ممکنه ده چې امریکا او ایران دوستانه روابط ولري، خو کلي یې د واشنګټن په لاس کې ده. روحانی په تېرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. د نن د کاتولیکو او مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره د خپلې لیدنې په اړه وویل.
همچنین در دیدار با پاپ
ما له پاپ سره پر مذهبي او مانوي عقیدتي مسایلو خبرې وکړې. موږ به پر خپلو ګډو دینی اهدافو هم وژغېدو او ماته څرګند شو چې څومره ورته فکر لرو
باید انجام بده و اهداف مشترکی که وجود.
روحانی بنن له روما فرانسې ته ولاړ سي او سبب د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري. روسیه او فنلند د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې د زیاتولو موافقه وکړه. ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال د روسیې له خاورې اروپایي اتحادیې ته د تګ لپاره د فنلند پر پولو راوړي. د فنلند د کورنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې له روسیې سره پر خپل 1.5 کیلومتر سرحد د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي مسأله به لا مسکو سره په ګړه څاري. خو د فنلندي چارواکي څرګنده کړې نه ده چې کوم ځانګړي اقدامات به ترسره کیږي تر څو له روسیې څخه فنلند ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی وشي. د فریډم هاوس کلنای رپورټ وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیری ولسیزه کې تر ټولو بد کال و. دا اداره چې مقر یې په امریکا کې دی وایي چې تیر کال په روسیه او چین کې د ټولنیزو ناکراریو له ویرې بندیزونه په بېساري ډول زیات شوي وو او بشري ازادۍ په یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان، ایران، تاجکستان، اذربایجان او بیلاروس کې په ناوړه حالت کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم، جګړو او ډلهییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی و. د دې نړیوالې ادارې مشر کنت رود د خپل کلني رپورټ په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویرې او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشري حقونو د خوندیتوب مسئلې ته ډېر پام ونه کړي. دا رپورټ چې په 1.5 مخونو کې خپور شوی د نړۍ په 90 هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. دغه ادارې پر غربي مشرانو ژغ کړی دی چې د مهاجرتونو او تروریزم له ویرې دي د بشري حقونو د خوندیتوب مسلې ته شا نه کوي. په رپورټ کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. او ناروی د هغو کډوالو په ناغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکره کوي چې په روسیه کې د استوګنې له اجازې سره دغه هیواد ته ورغلي دي. د ناروی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبر تایید کړی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د هغو په ناغښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د ورتګ لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دي. دا اود د سات مهم خبرونه. سباون کاکړ د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې باسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.19. په بامیان کې اسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.12. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.1. مزار شریف اسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13.6. غزنی اسمان اوریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.2. او په ګردیز کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 6.2.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر 4:09 خېسوې. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوال ټولنې او عام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي.
از نوع ارادی حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد اداری شکلش
د اداري فساد پر موضوع د عام افغانانو نظرونه هم خبرو.
افغانستان کې اداري فساد ډیر زیات دی. خلک چې هغه واسطه نه لري، هغه نش کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی، باید د جنگ په میدان کې مات سي. جان مکین د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د افغان قواو ستاینه هم وکړه.
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغوی زړور او سخت دي چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي د خپل دې ادعا په اړه چې ګوندې برباچا خان په انتون حمله په افغانستان کې پلان سوي اسناد وړاندې کړي. په کونړ کې دینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران له خوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لیژل وغندل. زدرنو قومي مشران وایي د دولت ضد وسلوالو په لیکو کې نفوذ لرونکي کسان لري چې د سولې له پروسې سره همکاري کولی سي، خو د هغوی قانع کولو ته دلایل نه لري.
اوس مونږ هغه خلکو ته داس نشو ویلای چې تاسو راشئ، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لسنیم ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لسنیم ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړولو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو په همکاري ټینګار کوي. د حکومت اجرایي رئیس نن په یو غونډه کې ویل چې لا هم د فساد لوی بیلګې سته چې د لمنځړولو لپاره د افغان حکومت د هڅو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو همکاري ته اړتیا ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو دریو هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. وروسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو تر ټولو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایي رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګشته خو پر ضد مبارزه روانه ده. عبدالله د چهارشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي. کغلی عبدالله وی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود، خو بیا هم له دغې پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته. نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، څو وکولی شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګې د فساد له منځه یوسو. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پورس د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 128 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب په پام کې نه دی ساتلې. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زید چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلې دي، اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درست ده. دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه NGO ته دوی فنډینګ کوي، باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درېو مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و. اخوا د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای.
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت د کرزي له حکومت ته. کارغه وکړ مقام موږ دلوده لکه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی. ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقي، نه اجرایي ریاست بده کې کوم جدي ګام یې نه دی اساس جمهوریت کوم ځکه چې قانون نه تطبیقيږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخيږي.
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیل تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړی بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي، خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالی شوی. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
وبردل چې افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړولو کې د نړیوالې ټولنې او عام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. افغانستان د نړۍ په کچه په فساد لرونکو هیوادونو کې راغلی دی. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به سره واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو افغانستان خو په خو هم دا یو داسې بد پدیده داسې بدبختانه اوس هم موجود ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي، خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې ان شاء الله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی، او ښه مثال یې موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي، کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکي متاسفانه هغو شاته راځي، یا لمبرې خوړل کیږي، یا هغه کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی، متاسفانه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کومبل سیس کې هغوی وظیفه واخلي. دا خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي، نو هغوی لپاره وظیفې شته دي، متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د اداري فساد پر موضوع مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل چې ویلې دغه ستونزه اوس هم په دولتي ادارو کې سته چې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړي دي. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوامو افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارې لویان عبدالقهار فروغ سیار نمې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د اداري فساد په وړاندې تر اوسه د مبارزې لپاره کوم مؤثر کارونه سوي دي.
اقدامات را کې در آغاز روزهای حکومت وحدت ملی جناب رئیس جمهور ایجاد کردن یک سلسله اقدامات را که مانند بازگشایی پرونده کابل بام، رسیدگی به قضایای و موارد فساد در وزارت های داخله و دفاع، مثلا در برخی از ولایات و نیازهای دیگر، این یک اندازه امیدواری ها را در اذهان عامه، در برای مردم، برای نیازهای مدنی و جامعه بین المللی ایجاد کرده بود که دولت هموق قسمی که رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزات انتخاباتیشان برای مبارزه با فساد اداره سخن میگفتن عملی شد.
بله خب سیار صاحب، خب بیا هم زین نړیوال راپورونه وایي چې په دې برخه کې زیات پرمختګ نه دی سوی، اداري فساد اوس هم ختم نه دی، خلک خصوصا لر پرتو سیمو کې شکایت لري چې په دولتي ادارو کې د دوی هغه ستونزې چې دي بیا هم هغه سی لکه پخوا چې په ډیر وخت کې حلیدلې، اوس هم هغه سی مشکل سره دوی مخامخ دي.
بله دقیقا، پس از گذشت چندی پس از مدت زمانی که دیده شد و اون توقعات و انتظاراتی را که مردم داشت، به خصوص ما به عنوان نهاد مبارزه با فساد اداری که از او کارکردهای آغازین استقبال کردیم، متاسفانه ورق برگردانده شد. ما حداقل ما امیدوار بودیم که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و وعده هایی که سپردن راهکارهای جدی و طولانی دراز مدت و عملی جدی روی دست گرفته شوه و صلاحیت های بیشتر، امکانات بیشتر برای نهاد مبارزه با فساد اداری در اختیارش گذاشته شوه که تا بتونه با این فسادی که با این گستردگی امروز در افغانستان وجود داره مبارزه کنه، که متاسفانه برای فعلا اما صلاحیت های نظارتی که اداره مبارزه با فساد اداری در گذشته ها داشت، اما هم از این اداره سلب شده. یعنی ما شاهد یک دیگرگونی در روند مبارزه با فساد اداری هستیم.
بله سیار صاحب، که تاسو پیادی په تیره اداره کې هم په اوسنۍ اداره کې هم د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره بیلابیل ادارې جوړې سوي، بیلابیل کمیسیونونه او بنسټونه، کچری یو واحد اداره رامنځته کیږي او تاسو دغه د صلاحیتونه یادونه وکړه، دوی ته صلاحیت ورکول کیږي، دا به مؤثر کار نه وي؟
خب همین یکی از مشکلاتی که در گذشته ها فکر میشد که این مشکل فساد اداره در ادارات دولتی افغانستان بیشتر افزایش داده، همین موجودیت ادارات مختلف و موازی هستند که به همین خاطر به خاطر جلوگیری از تداخل وظیفه میان ادارات، همین پروسه نظارت برخی از نهادهای نظارتی بر کارکرد ادارات دولتی از تمام ادارات سلب شد. یعنی از اداره مبارزه با فساد اداری، از سارنوالی، از اداره تفتیش، از ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و این نهادهایی که ما یادآوری کردیم اینا قسمت نظارتی داشتن. به همین خاطر در این شکل نیست که موجودیت ادارات موازی باعث افزایش فساد اداری و کندی روند مبارزه با فساد اداری است، اما ما توقع داشتیم که رهبری حکومت وحدت ملی یک نهاد به اصطلاح با صلاحیت و با امکانات را در ایجاد کنه و اختیارات کامل نصیبش برای از او اعطا کنه و از او حمایت کنه تا روند مبارزه با فساد اداری به یک نتیجه مؤثر برسد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې ویاند عبدالقهار فروغ سیار و چې د دې پدې پر وړاندې د افغان حکومت لخوا د مبارزې پر لارو چارو خبرې کولې. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړولو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. افغانستان د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو ګڼل سوی چې اداري فساد پکې زیات دی او وروستي راپورونه چې ښیي چې دغه ستونزه لا هم ختمه سوې نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې عام افغانان د اداري فساد په ختمولو کې څه همکاري کولی سي؟ کولی سي چې خبري ساعت زنګ راووهي، خپل نظر او پیشنهاد را سره شریک کړي. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوی شمیره فعال دي. یو شمیره مو د 0-800-222-1515، بل شمیره مو د 0-900-203-1540. د فساد څارونکي یو سازمان د معلوماتو له مخې د نړۍ په کچه منځنۍ او جنوب ختیځ آسیا هغه سیمه پیژندل سوې چې د اداري فساد کچه پکې ډیره ده. په دې سیمه کې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د فساد لرونکو هیوادونو په سر کې ځای لري. تفصیل د فریبا ظاهر نوري.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په 2015 کال کې د نړۍ په سطح خلکو دولتونو ته وښودل چې دوی باید لا شفاف اوسي او د هغې لویې کچې فساد سره مقابله وکړي چې په پرله پسې ډول هیوادونه پرې اخته کیږي او د هغوی د پرمختیا مخه نیسي. دغه سازمان د فساد په اړه د 2015 کال موندنو یو لست خپور کړی چې د فساد د کچې پر اساس د هیوادونو نمونه پکې په ترتیب سره ځای سوی دي. په دې لست کې د 1038 هیوادونو نمونه راغلي دي چې د منځنۍ او جنوب ختیځې آسیا هیوادونو نمونه یې په سر کې راغلي دي. افغانستان د دغو 1038 هیوادونو په لست کې 1068، عراق 1061، ترکمنستان 1065 او ازبکستان 1035 په فساد لړلي هیوادونه بلل سوي دي او د لست په سر کې دي. دغه سازمان د افغانستان او پاکستان په اړه لیکلي چې د فساد پر وړاندې ناکامه مبارزه په دغو هیوادونو کې روانې شخړې نورې هم جری کړې دي. پاکستان د فاسدو هیوادونو په لست کې 111 ځای لري او ایران هم د دې لست 113 هیواد یاد سوی دی. په دې موندنو کې ډنمارک تر ټولو ټیټ او سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو ډیر په فساد ککړ هیوادونه بلل سوي دي. دغه راز ویل سوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په ټوله کې د فساد پر کمولو کې د پام وړ کار نه دی کړی. د سازمان په راپور کې راغلي چې تاجکستان او نایجیریا د هڅو په نتیجه کې د دې لست په 113 کتار کې ځای نیولی دی او قرغیزستان او قزاقستان دواړو 113 ځای خپل کړی. سویتلانا ساویتسکایا د اروپا او منځنۍ آسیا په برخه کې د دغه سازمان یو تنظیمونکی ده. نوموړي د سیشن په پرز ازادي راډیو ته د منځنۍ آسیا هیوادونو په اړه وویل دا وایي دوی ټول د فساد کچې د موندنو لست په سر کې ځای لري او دا ښیي چې په دغو هیوادونو کې فساد عام دی، ژورې ریښې یې غځولې دي او یوه سیستماتیکه بڼه یې غوره کړې ده. ساویتسکایا وایي له 2012 کال راهیسې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د فساد پر راکمولو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. دا زیاتوي د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد په نورو هیوادونو کې هم ورته وضعیت دی. زه کولی سم د فساد په وړاندې مبارزه کې د منځنۍ آسیا په ټوله سیمه کې دا یو رکود وبولم، خو دغه راز که د پخواني شوروي اتحاد نورو هیوادونو لکه روسیې، اوکراین او مالدووا ته وګورو کولی سو ووایو چې دوی په ټپه ولاړ دي او دغه راز آذربایجان او ارمنستان هم. د فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان په خبره سوي لیست کې له 1038 هیوادونو څخه روسیه 119، اوکراین 113، مالدووا 103، ارمنستان 95 او آذربایجان هم په 119 کتار کې راغلي دي. ساویتسکایا وایي سره له دې چې د روسیې حکومت په هغه هیواد کې د فساد په وړاندې د مبارزې ډیروالی اعلان کړی دی، خو د دې په خبره د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کلونو کې په روسیې کې د فساد کموالي په برخه کې د پام وړ بدلون نه دی لیدلی. که قفقاز ته ځیر سو، د سویتسکایا په خبره ګرجستان په ټوله سیمه کې د فساد په وړاندې ښه مبارزه کړې ده او د دې لست په 48 کتار کې ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې ویل سوي چې د فساد په وړاندې مبارزې د سیاسي لارو او هم د یو هیواد په اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو پر راوستلو کېدلی سي، خو دا هم زیاتوي چې دغه کړنې تر هغو ناممکنې دي چې د یو هیواد مدني ټولنې او رسنۍ په رښتونې ډول آزادې نه وي او دا هغه څه دي چې د راپور له مخې په ډېرو هیوادونو کې له پامه غورځول سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واضح اوریدل سي. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نړیوال شفافیت سازمان پر راپور کې راغلی چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د فساد لرونکو هیوادونو په ډله کې شامل دی. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو پر همکاري ټینګار کړی دی. افغانستان د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی. وروستي راپورونه ښیي چې دغه ستونزه لا هم په دغه هیواد کې ختمه سوې نه ده. تاسو فکر کوئ چې عام افغانان د اداري فساد په ختمولو کې څه همکاري کولای شي چې دغه شیبه زنګ راته ووهي؟ په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0822 2555، بل شمېره مو د 0799 2345. دغه کسان چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د سکایپ د لارې هم زنګ را ووهي. د سکایپ ادرس مو دی radio@azadi. تخنیک همکاري شریک کوي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی، دته به ورسو. بلې، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده او د اداري فساد پر موضوع مو غوښتل چې ستاسو نظر ولرو. مهرباني.
سلام علیکم ورور. سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام
ورور جان. او فساد په مطالبه باندې تاسو موضوع ورور په دې موجوده وخت کې تاسو واورې په کابل کې دومره فساد دی چې د دې معلومات نه دي، او خصوصا د پاکستان سفارتخانه کې کومه ده دغه پولیس ټول په فساد باندې ککړ دي. تاسو ورشي هلته وګورئ، تاسو خپل معلومات کې په پیسو باندې کسان دی، هغوی د پاره ویزه لګیږي، او کوم کینال خلک چې هلته په ورځو باندې شتیم کوي او ولاړ په انتظار کې. تاسو ته زمونږ دغه غوښتنه ده چې ورور تاسو زمونږ دغه آواز د چارواکو غوږونو ته ورسوي.
مننه ستاسو څخه. ستاسو ږغ باتمن چارواکو اوریدلی وي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړي، ازادي راډیو د خبری ساعت او د اداري فساد پر موضوع خپل نظر کرا سره شریک کړئ.
او لحنان کا مریم کندار نه لیکو.
مهرباني وکړي،
ما په نظر باندې خارجان خپل په افغانستان کې دغه دلی فساد یې خپل واچ کړی دی. اوس په افغانستان کې بخوای دلی فساد نو لکه دی چې واچ کړی دی افغانستان کې، او دا دلی فساد یې چې نه خپل خارجان نشي تراغلی او د پیسې پر
خدای پیسې هم زیاتره د افغانانو له طریقه مصرف سوي دي. مثلا زیاتره پروژې افغانانو ته ورکول سوي دي، په هغو پروژو کې هم د فساد یادونه سوي ده. کور ودان. بل اوریدونکو په لاین کې دی چې انتظار زیات پاتې نه سي ځکه چې مصرف یې کیږي. بل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام پر تاسو قدرمن اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
کندهار ولایت څخه.
مهرباني.
علي صاحب، چې تاسو یې فکر کړو د ملي واد نظام درته سره سم ولس مشر په خپل فساد سره د جهاد اعلان وکړي چې فساد باندې به موږ جدي مبارزه کوو. دا دی ګوري د ملي واد نظام د یو کال څخه زیات موده کېږي چې زیات وخت تیریږي، او د افغانستان هغه ژمنه چې دی تام ولسونه ته ورکړی وی دا وی ته پاتې تر اوسه پر له هم نه دي پرسیوی. زما پر نظر جنه دي ثابت سم محترم کچېره د هیواد په کچه باندې په هر ولایت کې از زړه مامورین زړه رئیسان یا خپل پایتخت کې څوک نن پر واسطه پر اقتدار باندې دوی چې ستاسي نه او پر ځای باندې کار اخلي کارت نه سوال کوي. زه فکر نه کوم چې فساد د من څخه ولاتې وخت چې هغه میقایي کړی ته پر واقع باندې دي، او دوی خپل ګټ کوي چې دوی فسادار وروي. نو د اقتصاد نه اوسه په خبرو خو چې ځان نشي درلودلای په هغه برخه کې بالکل رسنۍ مسلک دا کړی دی. ازادي راډیو په خاله توګه خپل مسلک دا کړی دی. اوس خبره حکومت ته متوجه ده چې نو غربي ځوان زموږ ستاسو تماشا او انتظار کوي. نور د افغانستان حکومت ته پکار ده چې تر څو ژر ژر او دغه ورستي حالات څخه مرجع پیدا کړي.
بل ډېر مننه ستاسو ژغ خطو وصل راځي. خو بیا هم ستاسو په مطلب په دې هله چې اوریدونکو پوسوي بل اوریدونکو په لاین کې دې ته ورزو. بل مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
خلیل احمد من کندهار نه در ټلیفون پر لیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو زمونږ کې سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د فساد پر وړاندې ځوایم چې فساد به په افغانستان کې دغه پوری ورک نشي. دغه مجاهدین د دغه افغانستان حکومت سره یې برخه نشي، ځکه دغه مجاهدین چې دي چې هر حکومت زور کوي.
بله،
هغه حکومت چې غلط شو کیږي دا کې دا خبره چې کړی دی دا ټول د ما په فکر ما په نظر ما په ان د دې چې څه وي دي زاد حکومت سره داخلي او دار زور لرمه او افغان په سپک باندې چې زړه مجاهدین ټول باید چوکی څخه ښه تسي او پر کورو باندې کښینول شي.
ډیره مننه تاسو د ټولو اوریدونکو څخه چې په دې خبري ساعت کې مر سره برخه واخیسته او په افغانستان کې مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر لور چرو خپل نظرونه او پیشنهادونه را سره شریک کړل. روانه خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
په دې خبری ساعت کې د امریکا د سناتور جان مکین ځنګړې مرکه هم خبرو ده. هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه وضاحت غوښتي ده چې په سبب په څو شیبو کې درته وایي. څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
اوریدونکو سلام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د ادارت کړي چې وایي پر باچا خان پونتون حمله له افغانستانه پلان شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال وایاند نن خبریالان ته وویل چې کچیر پاکستان په دې اړه اسناد لري د افغانستان حکومت ته دی وسپاري. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان لپاره د بشري مرستو په خاطر د نږدې 400 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګولو مسؤول نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا مرستې به ډیرو فقیرو خلکو ته د ابتدایي کومکونو په برابرولو مصرف شي. د افغانستان حکومت نن پر خلکو ژغ وکړ چې له اداري فساد سره په مبارزه کې دی همکاري ورسره وکړي. افغانستان د پټول نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې هلته اداري فساد زیات دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایتالیا کې نن وروستۍ ورځ تیروي او فرانسې ته روان دی. حسن روحانی د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې په تیرو دولسیزو کې اروپایي هیوادونو ته رسمي سفر کوي. د اداري فساد د څارنې نړیوال سازمان ترانسپارنتي انټرنیشنل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد پکې په بیساري ډول زیات دی. او د فریډم هاوس اداره وایي چې 2015 میلادي کال په تیرې ولسیزه کې د بشري ازادیو له پلوه تر ټولو خراب کال و.
او سم سپورټي خبرونه.
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ د نلوس کلن څخه د کم عمر ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې خپل لومړی سیالي د پنځشنبه په ورځ له پاکستان سره وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د نلوس کلن ملي ټیم دوی نړیوالې تمریناتي سیالۍ د ایرلند د ملي ټیم سره ترسره کړي چې یوه یې بایللې او دوهمه یې د اووه نوي منډو په توپیر وګټله. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ د نلوس کلن ملي ټیم به دوی نورې سیالۍ د سریلانکا او کاناډا سره ولري. د بلخ ولایت د والیبال فدراسیون مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دغه ولایت د والیبال فدراسیون مرستیال ابراهیم عثماني ازادي رادیو ویل چې دغه سیالي دغه ولایت د دولس ټیمونو ترمنځ پیل شوی چې نن یې درې مورز ده. د شغلي عثماني په خبره دغه سیالي د ترسره کولو هدف د دغه شتي لپاره د غوړه لوبغاړي غوړه کول دي. او په بامیان ولایت کې د سکی فدراسیون مسؤولین وایي چې راتلونکي اونۍ به د سکی سیالي ترسره شي. دغه ولایت د سکی فدراسیون رئیس محمد افضل نوري ازادي رادیو ویل چې دغه سیالیو هدف د سکی لوبي لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. د شغلي نوري په خبره تر دې سیالي وروسته به د فبروري په 13 او 19 په دغه ولایت کې د سکی نړیوال سیالي هم پیل شي. د خبرونو پای
سباون کاکړ سپورټي خبرونه وړاندې کړل. په دې خبري سات کې وړاندې دغه راپورونه درته لرو. د امریکا یو سناتور وای ک وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جان مکین له امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې د افغان قوا استاینه هم کړي.
I believe that
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونه ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه زړور او سخت دي چې هغه ته باید زیاته روزنه وسلې او مهمات ورکړي.
په کونړ کې ځینو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران له خوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لېږل وغندل.
گاونډیانو باندې دا کوم چې زمونږ د افغانانو د دغه ویلو سلسله باید ودرېږي او نور داسې اعمال ونه شي تکرار.
دا هم اوري چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د نږدې 400 میلیونو ډالرو امریکایي غوښتنه وکړه.
سېناتور، یو هاف کالډ فور پرمننت یو اس پرزنس.
د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکیر د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویل که د امریکا راتلونکی ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگتن پالیسي بدله نسی، بلکې دغه هیواد به د افغانستان په مسله کې نور هم دخیل سي. دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
سناتور، یو هاف کالډ فور پرمننت یو اس پرزنس ان افغانستان.
تاسی په افغانستان کې د امریکا د دایمي شتون ژغ کړی. آیا تاسی دا واضح کولی سئ چې له دې خبرې سره ستاسې مطلب څه دی؟
We have a permanent presence in Japan, in Germany, Korea, Bosnia.
موږ په جاپان، جرمني، کوریا او بوزنیا کې دایمي حضور لرو او دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې مو د ډېر وخت لپاره د خپلو ځواکونو دایمي حضور درلودلی دی. که موږ په افغانستان کې سوله راوستلی سو او طالبانو ته ماتې ورکولی سو، نو د امریکا خلک باید د دې ډېر ملاتړي وي. خو کله چې امریکایان ووژل سي او زخمي سي، نو هغه به د امریکا خلک اندېښمن کوي. نو زه په دې باور لرم چې د ځواکونو د وسلو روزنې او د مهماتو سم استعمال او د ځواکونو برابر شمېر د لارې طالبانو ته ماته ورکولی سو او بیا په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو حضور د حالت او ثبات خوندي
کولی.
You mentioned Afghan security forces. Without any doubt, the Afghan security forces had their
تیر کال د افغان د ځواکونو د پاره د جنگ په ډګر کې تر ټولو سخت کال و. آیا تاسو اندیښمن یاست چې افغان امنیتي ځواکونو به په دې کال کې د نړیوالو د زیات ملاتړ پرته ممکن د دې توان ولري چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
I believe that the Afghan armed forces have sustained significant casualties. They are brave and
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتې دي. هغوی زړور او سخت دي، خو هغوی نورې مرستې ته اړتیا لري او دې معنی دا ده چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي. د زیات شمېر امریکایي ځواکونو حضور د هوایي ځواک درلودل چې دا وخت کې افغان ځواکونه نه لري او دغه راز نورې مرستې، خو د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو زیات شمېر افغانستان ته لېږل دي، بلکې د دې معنی دا ده چې اوس په کوم شمېر کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لرو، دا غونې علاوه 15000 او 16000 نور سرتیری افغانستان ته ولېږل سي چې په مرستي او روزنې او په نورو برخو کې کار وکړي. نو زه اندېښمن یم که موږ د جمهور رئیس پلان عملي کړو، نو دا به کافي نه وي او په افغان ځواکونو به ډېر زیات فشار راوړي.
On February 6th, Afghanistan, Pakistan, United States and China.
د راتلونکي میاشتې د فبروري په شپږمه نیټه به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو استازي د دریم ځل دپاره سره وویني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو دپاره لاره پیدا کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست چې د امریکا په ملاتړ به دغه نوښت په دې کال کې نتیجه ورکړي؟
I would like to be optimistic. I have to be honest, I am not. The Taliban is demanding the removal of all formal troops.
زه غواړم چې خوشبینه اوسم، خو که رښتیا ووایم زه نه یم. طالبانو د خبرو له مخې دا شرط شي او غواړي چې ټول بهرني سرتیري دي د افغانستان څخه ووځي. طالبانو د جنګ په ډګر کې ځینې کامیابۍ ترلاسه کړي دي او دا طالبان د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره نه تشویق کوي. او د دې نه علاوه بله مهمه مسله په پاکستان کې د طالبانو شتون دی او هغوی ته د پناه ځایونو ورکول او دې کار دا جریان ډېر سخت کړی دی.
په افغانستان کې ډېر کسان د سولې په خبرو کې د پاکستان په رول شکمن دي او په دې باور لري چې پاکستان پخوا هم دغه پروسه یرغمل کړي. تاسو دوه کسانو ته څه پیغام لري چې په دې وار په پاکستان باور وکړي؟
I think the prime minister is sincere. I believe
the فکر کوم چې د پاکستان صدر اعظم مخلص دی. د پوسټ ریډ رستیز جنرال ویل شریف اخلاصمند دی او زه په دې باور لرم چې په درس کې بدلون راغلی او زه په دې هم باور لرم چې جمهور رئیس اشرف غنی او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ شی اړیکې دي. زه په موتاتانه ډول خوشبنه یم. د دوی د لارې منزل لا ډیر اوږد دی. اوس هم د کانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره روابط لري چې موږ ټول پرې خبر یو چې رښتیا دي او طالبان په کوټه کې اوسیږي او د پناه ځایونه لري.
So what should be done If Taliban doesn't accept the peace process and continue,
که طالبان سوله ونه منی او جنگ ته ادامه ورکه نو باید بیا څه وسی.
I am confident that the Taliban will make demands for the peace process that are unacceptable. So,
زه په دې باور لرم چې د سولې په پروسه کې به طالبان داسې غوښتنې وکړي چې د منلو وړ به نه وي. نو موږ باید د روزنې، وسلو، مهماتو، د هوایي ځواک او دغه راز د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې زیاتې کړو چې طالبانو ته د جنګ په ډګر کې ماتې ورکړو. دا به ډېره ګرانه وي. تیر کال چې کوم حالت وو، په جنګ کې زیاتوالی راغلی دی، د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي او دې دا کار ډېر ګران کړی.
What is your message, Senator, to Afghans who think that US is not doing enough to end the war?
خو افغانانو ته څه پیغام لري چې داسې فکر کوي چې د امریکا متحده ایالات ډېر څه نه کوي چې د هغوی په هیواد کې جنگ ختم کړي؟
My message to Afghans is that I don't believe that we've been doing enough, but I believe that in a year we're going to have a new president.
د افغانانو لپاره زما پیغام دا دی چې زه په دې باور نه لرم چې موږ ډېر څه کوو، خو زه په دې باور لرم چې په راتلونکي کال کې به موږ نوی جمهور رئیس په امریکا کې ودرو، او زه په دې باور لرم چې هر څوک جمهور رئیس سي نو هغه به زموږ پوځي کمانډانانو ته غوږ ونیسي او کوم څه چې په کار وي هغه به عملي کوي چې یو قوي او کامیاب افغان پوځ جوړ کړي. نو کله چې وضعیت په شکېدو سي نو د وخت په تیریدو سره به موږ وکولای سو چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړو او نوی جمهور رئیس به هر هغه څه وکړي چې دا هغه په اختیار کې وي چې پاکستان او افغانستان شیاړي کې ولري، د سرحدونو کنټرول په سمه توګه وي، چې په اساسي ډول دا کانی شبکې ختمول پکشي وي.
ثانک یو سو مچ سناتور.
ډېر مننه سناتور صاحب چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړي.
ثانک یو ویری مچ.
ستاسو نه هم ډېر مننه.
عمر دل چې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځنګړی مرکه کې ویل کې د امریکا راتلونکي ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگټن پالیسی بدله نسی. د زیاته کړه که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید چې د جنگ په میدان کې مات سي. دغه مرکه مو له ازادي رادیو واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې پیدا پاړه چګوندې پر باچا خان پانتون حمله په افغانستان کې پلان سوي اسناد وړاندې کړي. تفصیل له اجمل تورمان نه په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د عملی پاړه چوي د افغانستان له خاورې پلان شوی دا هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په ازارولو سره هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړی دی. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیری اونۍ په عمله کې یو وشته نوشل شوی او یو شمیر هم ټپیان شوی دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس ترلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاګلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدر اعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نشي راوړي.
فقط
یوازی غواړی د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومت ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نسی راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې د ادعا په اړه دی وضاحت ورکړي چې ویلي دي پر باچا خان پوهنتون حمله په افغانستان کې پلان سوی وه. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو ښوونځي او بیا تېره اونۍ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوځ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک رادوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک رادوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندي د تروریستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه د پاسه 450 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل نن په یو غونډه کې وویل چې دغه مرستې تر ډیره د جګړو او نورو طبي پیښو له کبله بې ځاسو کسانو لپاره په پام کې دي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
که څه هم افغانستان هر کال د عاجلو بشري اړتیاو لپاره پر نړیوالو مرستو اتکا کوي، خو لا هم د اړتیاوې د 15 کلونو په تیرېدو سره راکمې سوي نه دي. ملګر ملتونو د روان 2018 میلادي کال لپاره هم په افغانستان کې د بشري مرستو په هدف د 393 میلیون امریکایي ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل مارک باوډن د چهارشنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو د پلان د معرفي کولو پر مهال وویل
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
دا 2018 کال لپاره موږ لک تر لګه 393 میلیون ډالر ته اړتیا لرو، څو له جګړه ځپلو، کورونا بې ځای شویو کسانو، کډوالو او راستنه شویو کسانو څخه ملاتړ وکړو او هم د خوارځواکۍ مخنیوي وکړو.
شغلی باوډن ویل چې د امرستی په 2018 کال کې د 3.5 میلیون افغانانو لپاره په پام کې نیول شوې دي او زیاته کړه چې شاید روان کال په ترڅ کې دوه برابر زیات مرستو ته ضرورت پیدا شي. نوموړی همدارنګه ویل چې د غمرستو ته د کورونې بې ځای سو کسانو ترڅنګ د خوراکي مسونیت، د پاکو اوبو د برابرولو، روغتیا او نورو برخو لپاره اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې یوازې په 2015 میلادي کال کې 3 لک کسان په افغانستان کې د جګړو
غلو او زرګونه کورونی هم د طبي پیښو په خاطر لغپل سیمو بې ځای سوي دي چې د 2014 کال په مقایسه سره باندې یو نیم برابر زیاتوالی شي. مارک باودن ویل چې د 2014 میلادي کال لپاره به د اجل مرستو لمړی ټوب کورونی بې ځای سو کسانو ته ورکړل سي چې پکې په افغانستان کې میشت 40,000 پاکستانی کډوال هم شامل دي. ملګر ملتونو د 2015 میلادي کال لپاره هم د بشري مرستو په هدف د څباندي 400 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه کړې و چې له دغه اندازې څخه نړیوالې ټولنې او یا فیصد بودیجه برابر کړله. په همدې حال کې د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکاس پوتسل پر افغان حکومت ژغ وکړ چې له پیش سره د مبارزې ادارې باید په افغانستان کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. نوموړی دا هم ویل چې هیواد د تیر په شان د افغانانو لپاره د اجل بشري مرستو برابرولو ته چمتو دی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې مننه وکړه او ټینګار وکړ چې په هیواد کې روان وضعیت په کتو دغه مرستې باید دوام وکړي.
بنابه شرایط افغانستان بنابه حالتی بیجا شده های داخل
دا افغانستان شرایط و بیزایشه و کسانو او دا جگری دوام تا پکتو پا خوشنی سر الله هم پا افغانستان که پو جدی توگ بشری مرستو تا ارتیا لیدل کی گی
شکل حاد دیده میشه.
شغل عبدالله ویل هم حکومت او هم نړیوالی مرستکون کی مؤسسه مسولیت لري څو پسمتوګه د دغه مرستو د مصرفیدو څارنه وکړي. د وروستي معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې ځباندی 8 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري. خلک اندیشنه لري چې که رواني جګړې په افغانستان کې په همدې شدت سره دوام وکړي نو شاید د شمیر د هر کال په تیریدو سره لا زیات شي.
ومردل چې ملګرو ملتونو د 2014 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د اجل مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د فریډم هاوس په نوم د یوې څیړنیز ادارې کلنی راپور وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و. په دې راپور کې د افغانستان یادونه هم سوې ده. د ادارې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې تیر کال د چین او روسیې حکومتونو د ټولنیزو ناکراریو له بیرې بندیزونه په بېساري ډول زیات کړي وه. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دغه راپور په تفصیل سره لوستې. فرشته جان، د دې راپور مهم جزئیات څه دي؟
د دې راپور تر ټولو مهمه برخه زما په فکر دا ده چې په د فریډم هاوس ادارې په نړۍ کې د 195 هیوادونو د بشري کې د بشري ازادیو څیړنه کړې ده او افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې هلته ازادي نشته. د ادارې هیوادونه په دوو برخو ویشل دي. یو هغه هیوادونه چې هلته ازادي وجود نه لري چې په هغه کې افغانستان، آذربایجان، بیلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان دي. او یو شمېر هغه هیوادونه دي چې ازادي تر یو څه حده شته، او په دې لیست کې ارمنیا، بوسنیا هرزګوینیا، جورجیا، کوسوو، قرغیزستان، مقدونیا، مولدووا، مونتنګرو، پاکستان او اوکراین شامل دي. دغه ادارې کرواشیا او سربیا د آزادو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل سوي چې د نړۍ په 40% هیوادونو کې چې دوی څېړنه پکې کړې ده آزادي محدوده شوې ده، خو تر یوه حده پورې لا هم شته. د رپورت په یوه اساسي څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د روسیې او چین او یو شمېر نورو هیوادونو مستبدو رژیمونو تیر کال د ټولنیزو ناکراریو له امله په خپلو خلکو باندې بندیزونه زیات کړي دي. ترکمنستان او ازبکستان هم همداراز د هغو لسو هیوادونو نو پولیس کې شامل شوی چې د بشري ازادیو وضعیت تر ټولو په ناوړه حالت کې دی. فریډم هاوس له 13 کلونو راهیسې په پرلپسې ډول په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه رپورټونه خپروي. سږ کال په نړۍ کې د بشري حقونو ازادیو د وضعیت د خرابوالي یو عمده دلیل په افغانستان، سوریه او عراق کې د جګړو شدت شودل سوی دی. د دې ادارې لپاره ځانګړي څېړونکي جنیفر دون هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، عراق او سوریه کې روانو جګړو او هغو نورو لانجو چې په دې هیوادونو کې بحران زیات کړی او خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي او تروریستي ډلو چې د حملو د پلان یا تر سره کولو امکانات ورته برابر شوی وو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابوالي عمده دلیل وو. په دې رپورت کې چې په 2014 کال کې د نړۍ ازادي نومیږي او نن خپور شوی د فریډم هاوس ویلي چې جګړو او نورو وسلوالو بحرانونو په ډیموکراتیکو هیوادونو کې هم زینوفوبیا یا له بهرنیانو ویره او د هغوی پر ضد احساسات زیات کړي دي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره تر سره کیږي؟
ولیم تیاری وکړه دغه سولار سو دغه روبر سره زی جنات کوم سره تللی جنات چې دا ورته راوتلې ده مسته نه کول کېږي چې زی جنات ولا
لا دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو ده قاتل لپاره کیږي،
د دې د کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل دي.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ.
دغه تحقیقي راپور ډیر ژر له ازادي راډیو څخه خپریږي. په کونړ کې ځینو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل وغندل. دوی له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو له مجبوري ناوړه استفاده ونه کړي. تفصیل در هله انوري په راپور کې.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل پاکستان او ایران د افغان مهاجرینو له مجبوریتونو بده استفاده کوي. پاکستان افغانستان ته د جنگ د پر لیگی او ایران د افغانستان ترڅنګ سوری ته هم د جګړو تودو سنگرونو ته په زور لیگی.
دا ځوانان په ایران کې په دسته جمعي شکل په کارتیزرو کې باندې کیږي. اول د سی او د ورکی کې واسه په سوریه کې جګړه ورتي. دا مل موږ کډړیان نشو ځواله او د میډیا د لارې په توګه په ټول غونډیانو باندې دا کوي چې زمونږ د افغانانو د دغه ملي سلسله
مولوی نجیب الله حقیر ویل ایران په اوسنۍ حالاتو کې د اسلامي هیوادونو او اسلامي مقدساتو لپاره خطرناک هیواد دی. ټول اسلامي نړۍ ته پکار دی چې په خلاف یو موټی شي. د غونډې ګډونوال او د ولایتي شورا غړي استاد عبداللطیف فضلی وای ایران په اسلامي نړۍ کې مذهبي جنگ ته لمن وهي او یادو جنگونو کې له افغانانو ګټه اخلي.
مذهبي جنگونو د پر لار برابر دي په زرها او هزارګان لیګي سوریه ته هم لبنان ته هم اوس یمن ته لیګري دي او بعد دلته د ایران پلوي جاسوسان چې په کابل کې ناتې په پارلمان کې مشه وزیران مشته دي وړي سوریه ته لیګي او الته د سنینو په ضد باندې جنگيږي.
د غونډې ګډونوالو له افغان دولت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې باید په ایران زور راوړي څو د خپل هدفونو د لاسته راوړلو لپاره بیوزل افغانان استعمال نکړي.
سلطان احمد کنه ولایت سیستم کې ایران په اخیرو کې په د عربی نړۍ کې کوم جنگونه نختی دي دلته د افغانانو نه بده استفاده کوي او افغانان چې په ایران کې اوسېږي او هغه اسناد نه لري دغه مخونی چې اسناد نه لري دی ورځي په کانټینرو کې بندي او تقریبا د 200 تر 300 ډالر پورې ته پیسې ورکوي تر څو د عربی نړۍ په ضد مې وځنګي او د افغانان لري دلکی به او نیول شوی هم دلتا او تاونه تحقیقات شوی دغه شمو غوانان یو موږ په دغه سره غوښتنه و د ایران په خلک باندې شي د غوانان نه بد استفاده نه کوي دغه د غربت او دغه نه بس سو استفاده و نشي.
په دې ورستو کې نړیوالو خبري ایجنسونو داسې خبرونه خپاره کړل چې له ایران څخه شاوخوا 40,000 افغانان په زور سوریه ته د دې د پار لیگل شوی چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي.
په خوست کې د زدران او قومي مشران او ځوانان وایي ک افغان حکومت زدران ته په نظام کې ونډه ورکړي. دوی حاضر دي چې د سولې پروستلو کې له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخور دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي کچېرې افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمي کدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یو ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نور مهم دندو پوری هیڅ یو هم نه د ورکړل شوی. د سې شمې پورس د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران ازادۍ راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولای شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مونږ د زدران کوم ان شاء الله په صلح او ثبات کې د نږدې نړۍ رو بولای شو او مونږ د دوی سره خله په خله خبرې کولای شو او د دې د پرې راغښتې شو. اوس مونږ هیغه خلکو ته داس نه شوای لای تاسو راشي ځکه چې هغه مونږ ته وای چې پلسنی مول وسلای کې یو وزارت نه درکړای پلسنی مول وسلای کې یو ولایت نه درکړای او تاسو ته په دومره ډيري هوادي کې یو سفارت نه درکړای.
حاجی مارک زیاتوله کله حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډ ورکړل شي نو دوی په صلح او ثبات کې خرول ولوبوي.
کچېر مونږ ته خپل حق روکړای شي زادران ایران با په صلح او په ثبات کې ان شاء الله خسیر الولو بوي او د ملک په ملک به ان شاء الله صلح آرام آرام راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د صلح او ثبات شورا به د صلح او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. د تر څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو با استعداد خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخه اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي. د نظام نه وغوښتنې وکړي. د دې تر څنګ به د سولې په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، با نفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دې وي کله به خو زدران میشته قومونه په نظام کې د دوی لکه ونډې ګرمندې. بل لوري ته په لویه کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو درې ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځوړلو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. دا خبره جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. او بل راپور مو دا و چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د 400 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.